السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2022 کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلې کوم. په پروګرام کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمد شاه زمينه.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د جانخیلو جرګې له حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کول غوښتنه کړې ده. پاکستان تحریک انصاف ګوند د خپلو ټولنیز فعالانو د مبینه ځورونې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې او د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیا د اوکراینیانو په ټول وژنې تورنه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د بنو په جانخیلو کې ځای قامی جرګې له حکومت د امنیت پر ځای کول غوښتنه کړې ده. دا جرګه چې د جانخیلو قبایلي مشرانو، علماو، سیاستوالو، ځوانانو او د حقونو فعالانو برخه پکې اخیستې وه، پرون ترسره شوه. د جانخیلو او یادې جرګې مشر ملک ماویز خان پرون مشال رادیو ته ویلي چې دوی په جرګه کې دوه مهمې پریکړې وکړې.
اوستا نو د مستندر کې وی کاته تمرا سره امن روسته خو ټیک ټوک انو اوروره د مو څنګه چیر نو وځه ځکه چې امن تنه سره واسته بل دا خبره وا چې ملایونو چې دا څه توار کاوي د تینوره بس کې شي ختم دي چې دا څه چمړېږي د مو مال دا جایز دی کده نو جایز
دا جرګه تر هغه وروسته سوي چې په جانخیلو کې په تیرو لس ورځو کې په درو بیلو هدفي بریدونو کې د یوې ښځې په ګډون څلور لس وګړي وژل شول. د جرګې مشران وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو تر روژې وروسته به بیا جرګه کوي او خپله راتلونکې تګلاره به ټاکي. بلخوا د بنو مرستیال کمشنر کپتن ریټایر زبیر احمد نیازی تر جرګې وروسته مشال لړیو ته وویل چې دوی په سیمه کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د وسلوالو پر ضد یې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو ویلي چې دوی د خپل ګوند د ټولنیز رسنیو د فعالانو د مبینه ځورونې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده. د ګوند عمومي منشي او د پاکستان د پلان او پرمختګ پخواني وزیر اسد عمر د اپریل پر 12 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ګوند د ټولنیز رسنیو د کارکونکو د ځورونې د چیلنج کولو لپاره درخواست حتمي بڼه ورکړې او نن سهار به په اسلام آباد هایکورټ کې جمع کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشران ادعا کوي چې د اپریل 13 وروسته چې کله د ګوند مشر او د پاکستان پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قامی اسمبلی کې د اعتماد تحریک بریالی سونو له هغه وروسته ریاستي ادارې د دوی د ټولنیز رسنیو پر کارکونکو چاپی وهي او د هغوی د ځورونی او نیول لړۍ پیل کړې ده. دا تر هغه وروسته چې پر ټولنیز رسنیو د لخبروسو ویډیوګانو ښکاري چې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي د هیواد په بیلابیلو شهرونو کې د مظاهرو پر مهال د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه خلاف شعارونه ورکوي. طالبان وایي چې په افغانستان کې د ایران د سفارتي استازولیو د ساتنې لپاره امنیتي موظفینو ته دنده سپارلې ده. طالبان وایي ذبیح الله مجاهد دا خبره پرون مشال رادیو ته تر هغه وروسته وکړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو نمایندګیو د بشپړ امنیت نیولو غوښتنه وکړه. مجاهد زیاته کړه چې دوی هم د ایران له حکومته دا غوښتنه کوي چې هغه پیښ تعقیب کړي چې په کې افغان کډوالو سره بد چلند سوی دی، عاملینو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په دا ورسی په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې سوې چې پکې ښکاري چې ایرانیان له افغان کډوالو سره بد چلند کوي، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. د افغانانو د ځورونو تر دې راپورونو وروسته د افغانستان په ځینو ښارونو کې د ایران خلاف مظاهرې وسوې او د اپریل پر 12 بیا په هرات کې مظاهره چانو د ایران پر کونسلګری ډبرې وورولې او ورته اور ورته کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په وینا په هغه هېواد کې تر 5 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیا د اوکراینیانو په ټول وژنې تورنه کړې ده. نوموړي پرون د یووا ایالت په مرکزی ښار ډیموین کې د وینا پر وخت ویل چې د اوکراین خلاف د روسیې جنگ د ټول وژنې په زمره کې راځي. بایدن تر وینا وروسته پر خپل خبره ودرېدی او خبریالانو ته وویل چې هغه ځکه دا خبره وکړه چې دا اوس ډېره څرګنده سوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دا هڅه کوي چې د اوکراینی کېدلو مفکوره له منځه یوسي او دا شواهد په زیاتېدو دي. د بایدن بیان په داسې وخت کې مخته راغلی چې امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هېواد دفاع وزارت پینټاګان نن د امریکا د مخکښ وسلو جوړونکو غونډه رابلی چې د دې صنعت وړتیا ته په کتو د روسیې پر ضد جنگ کې د اوکراین پر ملاتړ بحث ورسره وکړي. بلخوا د اپریل پر 12 د امریکایي رسنیو له راپور سره سم تمه څرګندېږي چې امریکا به هم ژر اوکراین ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي مرستې ولیږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د د بنو د جاني خيلو مشرانو او ځای اوسیدونکو په یو جرګه کې له حکومت او ځای انتظامیه د امن د باوري کولو غوښتنه کړې. نن د مردان د عبدالولی خان پوهنتون وژل شوي زده کوونکی مشال خان پنځم کال دی. د مشال خان پلار وایي میندو پلرونو ته وایي چې له ده سره په غږ پورته کولو کې یو ځای ودرېږي.
تعلیم ناول چې کوم دې موځي او تعلیم یافته بچي یا د عامو خلکو چې کوم دې ناول د ژوند د پازر ضروري دي. زمام مشال خان تیر دې بیا واپس نه راځي.
د خیبر د باړې اوسیدونکو وایي شاوخوا لس کاله وروسته پرانستل شوی په ډوګر هسپتال کې د صحت سهولتونه پوره نه دي.
کزنه د هارت اٹیک کولوی یا د بردو مریض وی یا بل کوم سیریس بیماری دو دا د پخور د غټ هسپتالونو لروړي په کور د چاغټ هسپتال ته جوړ شوی.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاچې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د بنو په جاني خیلو کې پرون ځای یولس د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د هدفي بریدونه او د ناامنۍ پیښې ودرول شي او هلته د پرمختیایي کارونه پیل کړل شي. د جاني خیلو په دې قومي جرګه کې قبایلي مشرانو، سیاستوالو، علماو، ځوانانو او د حکومت فعالانو برخه اخیستې وه. بلخوا د بنو انتظامی چارواکو ویلي چې دوی په سیمه کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او هلته د 2 ارب روپو په پرمختیایي پیکج هم کار روان کړی دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د جرګې مشرانو په وینا سیمه کې امن امان خراب شوی. د حکومت لخوا ژمنو باوجود هم هدفي وژنې روانې دي. په 13 ورځو کې په 3 بېلابېلو هدفي بریدونو کې د یوې میرمن په ګډون 4 کسان په نښه شول. د جرګې او جاني خیلو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی مهمې پریکړې وشوې. که فوز دغلته امن نشي پر ځای کولی نو په خپل حال دې پرېدي او یا د سیمه کې امن باوري کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
بل دا خبره وا چې ملایونو یو ډېر ملایون جمع وي چې دا څه څوار کوي د تینورې بس کسی ختم دي چې دا زه چې مړې د مو مال دا جایز دی که دا نو جایز دی کته نه شر کولای. بیا د اوبن په فتوا ولا دا کراچي ته ولا دا کته نه شر کولای. کوم مشر په طرف ته سوچ می اوبن دل کا مو ته و چې خدای مشر کسی داسې چې دا هر می دا چې مشر دا چیلنج ور کی و دا د دې ته و شي خدای کوم حکومت پولیس کوو خاص نور تا یی چې حکومت په لوس کوو خاص میزو په مون امان راغلی یا حکومت را هاو د پوه شر هاو د نور خلک سره.
نو ما وړي وویل چې امن باور کولو لپاره بالاګیا وی پارام باندې کینی دروژه پس بیا غونډه کوي کام نه ور کوي نو دراتلون کې لپاره با تګلا راټا کی
دا وښوا چې کچره په دای کې حکومت او لیا ګور دا لیا ګړ دا مشره خبره نه مونږ چې غلطه کړو موږ کوم تا او خلته جواب شول چې دا نه دا شړای دی بیا واته نشپل کوم چې کی عمل عمل دی دی واغه مونږ شو چې دی ورېژن بعد تر واغه عمل عمل اختیار کوي واغه مونږ عمل چې کله هم څه دا پته ولاږي چې دا یو تایر سره خو دو په دا باندې پرځانه ورسته ځي.
د بنو مرستیال کمیشنر کیپټن ریټایرډ زبیر احمد نیازی وویل چې حکومت لګیا دی د امن باوري کولو لپاره اقدامات شوي او لګیا دي. د سیمې د پرمختګ لپاره 2 ارب ترکیاتی پیکیج هم لګیا دی. د زنکارونو ټینډر هم شوي دي. متعلقه محکمو ته هدایات جاری کړي ډېر زر به په جاني خیلو کې ترکیاتی پروژې سرته ورسي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو زده کوونکي مشال خان د وژنې نن 15 کاله پوره شو. نوموړی د 2018 د اپریل په 14 کارجنو زده کوونکو او کارکوونکو په وهلو ټکولو ووژلو. که څه هم وروسته د پولیسو په پلټنو کې پر مشال خان لګېدلي تورونه غلط ثابت شو، هغه بېګناه او ګرځول شو، خو کورنۍ وایي په 13 کلونو کې تر ډېرو مشکلاتو تیر شول. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي په تعلیمي ادارو کې د داسې تندرو فکر پارېده دل دا اندېښنې وړ خبره ده او د مخنیوي لپاره باید په سرکاري او غیر سرکاري کچ کار وکړل شي. تفصیل له فرخندې اسد نورو.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان کورنۍ وای دوی په تیرو 500 کلونو کې د سخت کړاو نه تیر شول، خو د انصاف لپاره خپلې هڅې ځکه هم جاری ساتي چې نور زده کوونکي د داسې مسلو نه خوندي کړی شي. د اپریل په 12مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مشال خان پلار محمد اقبال چې په اقبال لالا مشهور دی وای
مونږ خو ابتدا کې د خبره کړې و چې یاره د تعلیم نه اول چې کوم دې وځي او تعلیم یافته به شي، یاد عام خلکو چې کوم دن اول د ژوند د پازت ضروری دی هر سوال مونږ راوچت کړی دی وسوم دې پاغه وخت سره ما دا ویلو چې زما مشال خان تیر دی بیا واپس نه راځي. خیر په دې ټولو کورونو کې مشالونه مونږ دغه تعلیم یافته بچو ته اشاره کړې وه چې دې وطن دې والدینو له پکار دي مشران له پکار دي چې ما سره ودرېږي او دا آواز هم در رسېږي.
محمد اقبال دا هم وایي دوی خپل کیس ته پاکستان سپریم کورټ ته وړلی او هلته یې د اورېدنې اپیل منظور شوی، خو دوی ته د سپریم کورټ لخوا د اپریل په 11مه په یو لیک کې ویل شوی دی چې پردغه اپیل به د یو څه وخت ځنډ وروسته اورېدنه پیلوي.
چې ججانو صاحبانو فیصله کوله نو هغوی دا وویل چې مونږ اپیلونه ومنل، خو دا خو بیا هغه تقاضي پوره کوي که نه قانوني. دغه ججانو صاحبانو وویل چې دې کیس کې مونږ لیو ګرانډ ورکړو. لیو ګرانډ مطلب دا دی چې دا به اندې سماعت به نکال یا دوه کاله پاتې کېږي.
د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د 2010 کال د اپریل په 10 سما په پوهنتون کې دننه تستکونکو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی وو، خو په هغه کال د پلټنو وروسته پولیسو ویلي وو چې پر هغه لګیدلی تورونه بې ځای دي. پر دې مسله د پاکستان دننه د مدني ټولنو فعالانو مظاهرې ترسره کړې وو او ککړو تنانو ته د سزاګانو غوښتنه هم کړې وه. د پیښې وروسته د مشال خان د قتل تر شا د لاس لرلو په تور حکومت په 2010 کال کې د عبدالولي خان پوهنتون 12 کارکونکي، یو استاد او 3 زده کوونکي نیولي وو. په نیول شوو کې زیاتره وروسته خوشي شول. اوس چې د دغه پیښې 15 کاله پوره شول، د عبدالولي خان پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو د څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر عبدالشکور مشال ریډیو ته وایي په تعلیمي ادارو کې داسې واقعات ترسره کېدل د هغه ټولنې مجموعي فکر او سوچ هم خای او دا یو د اندېښنې وړ خبره ده.
چې په پښتنو علاقو کې دا ډېر زیات کنسرن خبره ده. موږ کوم قتل په پنجاب کې عادل تا ډېر زیات خلکو بل اخکر وکړو یا او یو مشترکه اجتماعي د چا قتل کول لکه دا خریدل کول کول د ووري خو دل داسې کارونه چې انسانیت سوس کارونه ده. دې مثال په پښتنو علاقو کې زه خو صرف دا وایم شم چې پاکستان کې دا ټولنیز ژوند چې کوم دی، دا معاشره په حیثیت قوم څه سيزونه دي چې خپل کردار ادا کړی دی، سیستم دی او انسټیټیوشن باندې اداره باندې وزه بالکل دا یو ډېر کنسرن خبره چې دا به په تعلیمي اداره کې کیږي.
13 میاشت خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې دریو جنکو د مدرسې یو استاد مذهب ته د سپکاوي په تور وجلې و. لدی وړاندې د 400 ضلع په تنګي تحصیل کې تیر کال د نومبر په میاشت کې قهرېدلو مظاهره چانو د هغه ګنګوسو پر مهال د پولیسو یو تاڼه شپږ څوکۍ وسوځولې چې ګنې په هغه تاڼه کې د پولیس په حراست کې گرفتار کس په مبینه توګه قرآن شریف اسوځولې دي. د پېښور پوهنتون د شیخ زید اسلامي مرکز په خواري مشر ډاکټر دوست محمد خان مشال ریډیو توای د پښتنو په سیمو کې د مذهبي تندروي د پیښو د مخنیوي لپاره باید په حکومتي او غیر حکومتي کچه پوره اقدامات ترسره شي.
دا قسم شیزونه یقینا د تعلیم کمی ده، د دیني تعلیم به زه ووایم او د افسوس سره دا خبره کوم په یونیورسټو کې هم داسې عناصر دي چې هغه آده پري تر آده بټې، یعنې چې لږ ډېر مذهبي تعلیم کړي هلته اوسه د یونیورسټۍ تعلیم هم شي. د یونیورسټۍ او د مذهبي تعلیمونه چې نظرش جوړ شي دا یو ځای کړي، نو بیا دا خلک ټیکهداري والي چې دا زمونږ ټیکه ده چې څوک که دغسې کار وکړي نو ده باندې قانون نافذول زمونږ بنیادي حق دی او فرض دی.
ډاکټر دوست محمد دا هم وایي باید په ټولنه کې د بدلونو سره سره تعلیمي ادارې هم هغه سي بدلونونه وکړي چې د ځوانانو د مثبت فکری بدلون لامل وګرځي. بلخوا د نفسیاتو ماهر ډاکټر افتخار حسین مشال ریډیو ته وایي کله چې په یو ټولنه کې د ځوان کول لپاره د مثبتو سرګرمیو سزریې نه وي، نو دوی په اسانه د مذهبي تندروي غونډې په مسلو کې استعمالېدای شي.
تھیئٹری میوزک شاعری بھی چاہتا کلچر لگانے کا تزینی سودگی ور کی پارک سی پکنک سی چاہے سودگی ور کی اور سوچ و فکر کی.
بلخوا پا پاکستان کی د بشری حقوق فعالان وائی پہا کا حیوات کی د مذہب د سپکاوی پہ اړه قانون اکثره غلط استعمالیږي، خو په دغه قانون کې د بدلون موضوع دومره حساس ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او حتی حکومتي چارواکي هم له ډېره احتیاط کار اخلي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پاکستان تحریک انصاف ګوند اپریل په 11مه د هیواد د نوي وزیر اعظم شهباز شریف ته انتخاب پر مهال له قومي اسمبلی نه د استعفاګانو ورکولو اعلان کړو. د دغه ګوند سیاستوالو ویلیو چې د غوی د اسمبلی 115 غړو د ګوند له مشرتابه سره خپلې استعفاګانې جمع کړې دي، خو تر دې دمه دغه استعفاګانې د اسمبلی سپیکر ته نه دي رسیدلې. له قانون سره سم د استعفا په صورت کې به سپیکر هر یو غړي راغواړي او دغه د استعفا تصدیق پکوي. کارپوهان وایي که دا استعفاګانې منظوري کی هم نو پر دې باندې به زیات وخت لګي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راکوي.
په پخوانی وزیر اعظم عمران خان د متحده اپوزیشن د عدم اعتماد د کامیابی وروسته پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی نه د استعفاګانو ورکولو اعلان وکړو، خو پوښتنه دا ده چې که د عمران خان سره ولاړ د پاکستان تحریک انصاف د ټولو غړو استعفاګانې منظوریږي نو په دغه صورت کې په اسمبلی کې د نوي حکومت په ضد د حزب اختلاف کردار به څوک لوبوي؟ د دې پوښتنې په جواب کې خبریال او څېړونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل چې که د تحریک انصاف هغه ټول غړي کوم چې د خپل ګوند د مشرتابه سره خپلې استعفاګانې جمع کړې دي او هغه منظوریږي هم، نو بیا به هم په قومي اسمبلی کې ځینې د تحریک انصاف غړي او د تحریک انصاف د حکومت متحدان د اپوزیشن کردار لوبوي.
پی ټی آی والو ممبرانو خو استعفاګانې ورکړي، خو په دې کې ځینې خپه شوي کسان دي چې هغه به استعفاګانې نه ورکوي. نو حزب اختلاف په یي خو اکثریت په نی. دویمه خبرداره چې د پاکستان تحریک انصاف کم ممبرانو استعفاګانې ورکړي نو دا تر اوسه پورې سپیکر ته نه دي رسیدلي، او قانون دا دی چې دا سپیکر ته ورسي نو سپیکر به یو یو ممبر یوازې راغواړي او د هغه نه به تپوس کوي چې دا استعفا ستا ده او که نه ده. تاسو وګورئ که تاسو خیال کړی دا استعفاګانې پی ټی آی مخکې هم ورکړی وي په تېر اسمبلی کې، او هغه استعفاګان باندې هغوی تقریبا څه د یو کال د پاسه هم هغوی وخت تر کړی و اسمبلی ته نوتلي.
یاد دی وی چې د اپریل په 11مه نیټه چې کله په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم په توګه د شهباز شریف انتخاب کیدلو نو په هغه مهال د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی د اسمبلی نه د استعفاګانو ورکولو اعلان کړی و.
آج هم مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں.
د قریشی د دغه اعلان وروسته د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر پواد چودھری ویلی و چې د تحریک انصاف 115 د قومي اسمبلی غړو خپلې استعفاګانې ورکړې دي، او د هغوی د ګوند نه منحرف شوي 40 د قومي اسمبلی غړي دوی د پاکستان تحریک انصاف نه ویستلي دي. اوس پوښتنه دا ده چې که په دومره لویه شمېره کې د تحریک انصاف د غړو استعفاګانې منظوریږي او که نوی حکومت بیا څه لانجمنه قانونسازي کوي نو مخالفت به یې څوک کوي؟ د دې پوښتنې په جواب کې خبریال او څېړونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
په خ جمهوریت کې او په خ جمهوری معاشرو کې د حکومت سره سره یو ښه مضبوط اپوزیشن او حکومت مخالف ډلې دا ډېرې زیاتې ضروري وي، او دا د ولس په ګټه وي، او هغوی په شریکه باندې داسې خبره کوي چې هغه د ولس د ګټې خلاف لاړه نه شي. خو په دې وخت کې د بده مرغه زمونږ په دې پاکستان کې چې دا کم شیراغو دا د ضد او د انا د وجراغو نه په خیال باندې دا مناسبه نه ده، او د دې نقصان به ټول په ټوله ولس ته رسي. حکومت په لاس بالکل آزاد وي هغه چې کومه قانون سازي کول غواړي.
د قومي اسمبلی نه د تحریک انصاف د ممبرانو د استعفاګانو په موضوع د اپریل په 12مه نیټه د متحده اپوزیشن بیلابیلو سیاستوالو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې د تحریک انصاف سره د استعفاګانو نه ورکولو په اړه مذاکرات وکړي، او کم نه کم د تحریک انصاف هغه غړي د استعفاګانو په نه ورکولو مطمئن کړي کوم چې د استعفاګانو ورکولو په حق کې نه دي، خو د عمران خان په امر یې په نه زړه استعفاګانې ورکړې دي. خو که دا آغوی دا حسی کامیابی نشی نو دا استیپاگانو دا منظوری رستو با بیا دا الیکشن کمیشن دا زابطه سرسم پا خالی شویو نشستونو زمینی انتخابات تر سرکی گی.
دا غلام غاس رپورت تاسو اوریدو. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د قومي او صوبایي اسمبلی او د انتخاباتو لپاره د حلقه بندو مهالویش اعلان کړی دی. انتخاباتي کمیشن د اپریل په 11مه په ټویټر لیکلی چې د ټولو صوبو د حلقه بندو کمیټې به د اپریل تر 14مې جوړی شي او د حلقه بندو حتمی فهرست به د روان کال د اګست په 3مه خپور شي. حلقه بندۍ څه ته وایي او په انتخاباتو کې د دې څه ارزښت وي؟ د مشال ریډیو خبر ریال نیاز احمد خان یې په اړه رپورت جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د پاکستان آئین تر مخه د قومي اسمبلی 202 ممبران عام ولس نیغ په نیغه منتخب کوي او 100 ممبران د ښځو او اقلیت لپاره په مخصوص سیټونو راځي چې ورسره د قومي اسمبلی ټول سیټونه 320 ته رسي. د قومي اسمبلی 202 ممبران سیټونه د آبادۍ په حساب سره ویشل کیږي. هم په دغه فارمولا د صوبایي اسمبلی سیټونو لپاره حلقه بندیانې کیږي. الیکشن کمیشن د آبادۍ شمیر د شماریاتو محکمې نه اخلي او د دوو حلقو ترمنځ د آبادۍ په لحاظ زیاتو نه زیات 10% فرق راتلی شي. حلقه بندیانې د سیاسي پارټیانو یا انتخاباتو کې برخه اخیستونکو لپاره څومره مهم وي، په دا اړه د سوات ضلع د پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال خلیل خان وایي.
اصل کې د حلقه بندۍ اهمیت خدا دی چې څومره حلقې وړې کیږي او په هغه بیس باندې لکه دغه ایم پی ایز ایمینیز رسائی ډېر په اسانۍ باندې کیږي. بلدار لکه د کم ایم پی ای ایمینیز چې حلقه وړي کارونه پکې ډېر کیږي، پنډ وته هم زیات رسیدي شي، نو فایده ډېره زیات ایم پی ایز ایمینیز ته او خلکو ته بیا زیات.
د الیکشن کمیشن قانون تر مخه د هر عام ټاکنو نه سلور میاشتې وړاندې د حلقه بندۍ اعلان ضروري. د سوات اوډیګرام پخوانی ناظم او زلمی سیاستدان اکرام خان تورون لګوي چې حلقه بندیانې عموما د باسره سیاسي مشرانو په مشوره جوړولی شي چې پکې مقصد مخصوص خلق کامیابول وي.
لوور لیول باندې زما په خیال باندې څوک هم په اعتماد کې نه اغسته کیږي. د الیکشن کمیشن او په دې ملک کې مافیا شته چې دا هغو په مل جول کر دا هغو په ملي بغت باندې داسې حلقې همیشه رغېږي چې په هغې کې
بلخوا په سوات کې د ملکن ډیویژن الیکشن کمشنر ندیم خان وایي چې تیر وختونو کې به حلقه بندیانې د ضلع انتظامیه په مشوره جوړېدې، خو دا ځل ښکاري داسې چې الیکشن کمیشن غړي به حلقه بندیانې په خپله جوړوي.
اصل کې دغه حوالې سره خو حلقه بندي خو به کوو، دغه نقشې مقشې خو مراشتې دي، خو دا چې هغې لپاره څه سټریټجي ده دا به موږ ډیسایډ کړو، ځکه چې تاسو ته پته ده چیف صاحب زموږ چې کم دی نو دی به هر چا ټرسټ نه کوي. مخکې طریقه دا چې پټواریانو ډیپټی کمشنرانو ایک کمیټي به جوړه شو، غیبه کول نو دی پر لم تاسو پوری سپالی سینار غلی چې سجوړه ده.
د الیکشن کمیشن معلوماتو تر مخه د اپریل 11مې نیټې نه تر اپریل 26مې نیټې پورې به دوی د ټولو حلقو نقشې او نور معلومات د شماریاتو محکمې نه اخلي. د اپریل 6مې نیټې نه تر 13مې پورې به حلقه بندۍ کمیټیانو ته روزنه ورکوي. د حلقه بندۍ اوړمنې تفصیل به د مې په 18مې نیټه جاری کوي او د جون 18مې نیټې پورې به د نوي حلقه بندۍ په اړه د ولس رائے اعتراضات اخلي. د جولای په ټوله میاشت کې بعد د اعتراضاتو جایزه اخیسته کیږي او د اګست په 3مه نیټه به د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره د حلقو حتمی لیستونه شایع کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د بلوچستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د صوبې په 22 ضلعو کې به د بلدیاتي یا ښاروالو انتخابات راتلونکي مې میاشتې په 9مه نیټه کیږي. د بلوچستان حکومت د دې اعلان په غبرګون کې غوښتنه کړې چې دا انتخابات ته وځنډول شي، خو د بلدیات تو پخوانی غړي دریز لري چې ورلمخه لا دا انتخابات سلور کال زندول شوی نو باید په اعلان شوی نیټه باندې وشي. په دې اړه نور حال کوټې نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د انتخابي کمیشن لخوا د اپریل په 11مه نیټه اعلان شوی دی چې د کوټې او لسبیلا په چپه د صوبې په نورو 22 ضلعو کې به د ښاروالۍ انتخابات د مئی د میاشتې په 9مه نیټه ترسره شي. د دې مقصد لپاره کاندیدان کولی شي چې د اپریل د 15مې نیټې څخه بیا د اپریل تر 13مې نیټې پورې خپل کاغذان جمع کړي، خو د بلوچستان اسمبلۍ زیاترو غړو د یو قرارداد د لارې غوښتنه کړې ده چې دغه انتخابات د جولای د میاشتې تر 15مې نیټې پورې وځنډول شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نیشنل پارټي منګل ډلی د صوبایي اسمبلی پارلماني لیډر نصیر احمد شوانی وویل
باید چې بلدیاتي انتخابات نه وي بلکې بندي جوړ شي بیا انتخابات، لیکن اوس چې دغه وخت رمضان هم روان دی او دغه ملک کې یو بوران هم روان دی، اوس دغه وخت چې څه سوټ نه کوي دوه درې میاشتې بعد چې څه یو شیډول چې راځي بیا هغه باندې ګرد بلوچستان متفق دی.
دلته په کوټه کې د ښاروالۍ زیاتره پخوانی کونسلران بیا وایي چې په کال 2018 کې د ولسوالی نظام ختم شوی دی. دغه وروسته د کوټ په ګډون د سوبې په نور شارو کې د پرمختیا و کارو ته پاملرنه نه ده شوې. په دې ترڅ کې د کاسي سړک په خوانی ناظم اسلم رین زیاتوي،
په سلور کلو کې چې بلدیاتی سیستم ختم شوی دی، صوبایي حکومت په ایکسپینډیچر کې چې دی کنټینجنسی کې او په ډیولپمنٹ فنڈ کې یو روپی پورا بلوچستان ته نه دی ورکړی. د ترقیاتی بند بالکل رکاو دی. هغه په 2016 کې چې دی آخري واری گرانٹ نیٹ کې پیسې ورکړي وو، کوټه ته تقریبا 50 کروڑ روپی ورکړي وو، او نور ڈسٹرکو ته چې دی 10 کروڑ روپی، هغه بعد یو روپی نه دی ملاو شوی.
په کوټ کې د ښاروالۍ د انتخاباتو د ځنډ په اړه د نوي کلی سره تړاو لرونکي او په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف پارلیماني مشر ملک سکندر ایڈوکیټ وایي چې د کوټي حلقه شاو مخته کړی دی.
کوټه چې مخ کې 8532 سیټان کې ځکه یو شپې ته اوسې څلور اتیا کړی دی. اوس په څلور اتیا کې بیا دغه دا راغلی دی چې خلکو ته سکون سہولیت نه دی، لاسونه پکې ول شوي دي. د سریاب سړی په شیخ ماندا کې دی، د شیخ ماندا خلک په پښتون آباد کې دی. دا په کار داده چې لیوی خو را واخی پر کوم ځای ختم سو، لغه ځای بل بک شروع کی، لغه ځای بل بک شروع کی. نو دا سیدی دی، دغه پکشي دی. دلته بل یو قرارداد هم پاس کړي چې دا الیکشن د شپږ میاشتې شاته الیکشن کمیشن نو نور وکداران دي، خو کم از کم دا دي ترکو چې دا ډی لیمیټیشن صحیح شوی نه.
په دې اړه مې چې کله په کوټ کې د بلدیاتو د صوبایي سکتر عمران گچکی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې یو خروزه ده او بل دا چې د ګرمو علاقو څخه خلک وسړو علاقو ته کډه کیږي.
مکران میں تو آپ کو خود پتہ ہے کہ وہاں پہ سیزلنگ ہاٹ ہے اس ٹائم، ایون ہب
دا بلدیاتو دا ادارے صوبائی سکتر عمران گچکی وائی چھ دا مکران ڈویژن پر زیاتر برخو کی وہ سخت گرمی دا، او دا جنڈ بل ہلت دا ہم دی چھ دا زل بلدیاتی انتخابات پر سیاسی بنیادو باندی کیجی، او زیاتر دا اسمبلی غڑی دا بجٹ پر تیاری کی بختی. دا غڑول دا ملک چھ کم سیاسی حالت دی دا غ پر بنسٹ لمڑی صوبائی کابینہ او بیا ورست دا بلوچستان اسمبلی لخوا د یو قرارداد په صورت کې د ښاروالۍ د انتخاباتو د ځنډ غوښتنه شوې ده. لکن د انتخابي کمیشن له لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوي، او نه هم حکومت څه جواب ویل شوی دی. خو د پښین سره تړاو لرونکی د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړی سید عزیز الله غا زیاتوي چې د ښاروالۍ د انتخاباتو څخه به د ولس ډېرې ستونزې پر لاندې کچه باندې هوارې شي.
عام ولس یا عام خلک دا ظاهره خبره ده پر آی لیول باندې د اپروچ ډېر کم وي، لیکن کله چې یو کونسلر وي، کله چې یو چیرمین وي، کله چې یو د میر وي، نو نسبتا نو دا خلکو ته د دوی اپروچ د دوی رسۍ ډېر اسانه وي.
لیکن دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د اسمبلی زیاتره غړي همیش په دې هڅه کوي چې د ښاروالۍ انتخابات د ځنډ سره مخ شي. په کوټه کې خبریال سید علي شاه وایي چې د دې مقصد لپاره دوی بیلابیلی پلمی لٹوی
گلی جوڑول، سڑک جوڑول، ٹیوبویل ورکول، او دا کم چی ترقیاتی کارونه دی، دا دا کونسلرز کار دی، لوکل باڈیز کار دی. لیکن دلتا خو معاملہ الٹا دا، پدی کی منسٹر ضرور دلی دی، ایم پی اے ضرور دلی دی، سینیٹر ضرور دلی دی، ایم این اے ضرور دلی دی. دا وہ کار قانون سازی دا، اہم چی کم سرکاری امور دی، قومی امور دی، صوبائی امور دی، باید چی آگو پر آگا بانی خبر رکھوالا ہے. آگو قانون سازی اخپل کار پریش ہوئی دی، دا کونسلر کار شروع کرے دی. نظمہ فکر سر دا دیر
دا خبره د یادونې وړ ده چې د کال 2018 وروسته په بلوچستان کې د ښاروالۍ انتخابات نه دي شوي، چې له امله په ولسي ستونزو کې زیاتوالی راغلی دی. بلبل لوته د خیبر پښتونخوا په 18 ضلعو کې د مارچ په 1 نیټه د بلدیاتي انتخابات دویم پړاو هم وسرته رسیدلی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږیږئ. د غرمې 12:30 بجې او شوي لنډ خبرونه له احمد شاه زمينارو.
د بنو په جانخیلو کې ځای قامی جرګې له حکومت د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. دا جرګه چې د جانخیلو قبایلي مشرانو، علماو، سیاستوالو، ځوانانو او د حقونو فعالانو برخه پکې اخیستې وه، پرون ترسره شوه. د جانخیلو او یاد جرګې مشر ملک ماویز خان مشال لړیو ته ویل چې دوی په جرګې کې دوه مهمې پریکړې وکړې، چې لومړی یې له پوځ څخه د امنیت غوښتنه او دوهم یې له علماو څخه د دغو ناحقه وژنو مخنیوی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران ویلي چې دوی د خپل ګوند د ټولنیزو رسنیو د فعالانو د مبینه ځورونې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده. دا له هغه وروسته چې په ټولنیزو رسنیو له خپرو شویو ویډیوګانو ښکاري چې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه خلاف شعارونه ورکوي. طالبان وایي چې په افغانستان کې د ایران د سفارتي استازولیو د ساتنې لپاره امنیتي موظفینو ته دنده سپارلې ده. طالبان وایي ان ذبیح الله مجاهد دا خبره پرون مشال لاډیو ته تراغ ورسته وکړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو نمایندګیو د بشپړ امنیت نیولو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیا د اوکرانیانو په ټول وژنې تورنه کړې ده. نوموړي پرون د یووا ایالت په مرکزي ښار ډیموین کې د وینا پر وخت وویل چې د اوکراین خلاف د روسیې جنگ د ټول وژنې په زمره کې راځي. بایدن تر وینا وروسته پر خپله خبره ودرېد او خپل اعلان ته وویل چې هغه ځکه دا خبره وکړه چې دا اوس ډیره څرګنده شوې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین همدا هڅه کوي چې د اوکراین کېدلو مفکوره له منځه یوسي او داسې شواهد په زیاتېدو دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. د فرانس د پارلمان په لسګونو غړو د خپل هیواد له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې د طالبانو په مشرانو بندیزونه ولګوي. دغو چارواکو په یو لیک کې ویلي چې طالبانو تر شپږم جمعات پورته د جینکو د ښوونځي او د پرانستلو په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې واورئ.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی، راغلی دی چې طالبان باید نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان د غوغړیو له ولسمشر امانوئل مکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دي بندیز ولګوي. طالبانو نږدې اته میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بېلابېلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یکشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوچسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. شاغلی پوچسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
اخو د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د خپل سفارتي استازولیو امنیت تاندېښنه څرګنده کړې. دا تر هغه وروسته ده چې د اپریل په 11مه په هرات کې ځینو قهرېدلو مظاهرچیانو د ایران په کونسلګرۍ ډبرې واړولې وي. بلخوا طالبانو له ایران نه غوښتنه کړې چې هغه ایرانیان په خپله خاوره کې ونیسي چې هلته له افغان کډوالو سره بد چلند کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
روسه تر دې چې ایران په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو مرکزونو امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه، طالبانو تهران ته ډاډ ورکړ چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موظفین امنیتي وظیفه گرفتن کې امنیتي
موظفینو ته دا دنده سپارل شوې ده چې د ایران د کنسولګریو امنیت خوندي کړي. که خدای کول وضعیت پښه کېدو دی، حالات کنټرول شي، او زموږ غوښتنه د ایران له اسلامي جمهوریت څخه داده چې هغه پیشي تعقیب کړي چې په کې افغان کډوالو سره بد چلند شوی دی، امیدونو ته سزا ورکړي او د ډیرو ظلمونو مخه ونیسي. په کابل کې د ایران سفارت پرون خبرداری ورکړ چې خپل کنسولي خدمات په افغانستان کې تر راتلونکي امر پورې بند کړي، خو پرون د دې بیان تر خپرېدو لږ وروسته اسنا آشانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سعید خطیبزاده په وینا وویل چې په افغانستان کې د ایران ډیپلوماتیک خدمات پرانیستي دي او ادامه به وکړي. ایران پرون په تهران کې د افغانستان شارژ دفتر احضار کړ. یو ورځ مخکې تر دې په کابل، هرات او خوست کې د ایران پر ضد د دې په خاطر مظاهرې وشوې چې له ادعا سره سم ایران له افغان کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي. په هرات کې مظاهره چانو د ایران د کنسولګری ورته اور ورته کړ. په خپل رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې په کې ښکاري چې ایرانیان له کډوالو سره بد چلند کوي. ایران دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په وینا تر 15 میلیونه ډیر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2113، انټرنیټ لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د کار په بدل کې د غنمو د ورکړې لړۍ پیل شوه. چارواکي وایي چې د دې پروسې له پیل سره به په دې ولایت کې سباندې 2.5 لک کسانو ته په جلال آباد ښار سربیره په ټولو ولسوالیو کې د کار زمینه برابره شي. د دوی په خبره د ورځې د کار په بدل کې به هر کس ته 10 کیلوګرامه غنم ورکول کیږي. کاریګر خوشاله دي چې د کار په بدل کې ورته غنم ورکول کیږي. نور تفصیل له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د کار په بدل کې د غنمو د ویش دا لړۍ د اپریل په 12 نیټه د جلال آباد ښاروالۍ د تنظیفاتو له کاریګرو پیل شوه. چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار په 9 ناحیو سربیره یې په ولسوالیو کې هم بې روزګاره ځوانانو ته د کاري فرصت او له بې وزلۍ سره د مبارزې په هدف د کار په بدل کې د غنمو د ویش لړۍ پیل کړي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي چې دوی ته 3155 تنه غنم په واک کې ورکړل شوي چې د دې پروسې په پلي کېدو سره به پرې په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې 225 زره بې روزګاره کسانو ته کاري زمینه برابره شي. نوموړی وایي
دې ته یو کمیټه جوړه شوې ده. د کمیټې مشري د ننګرهار د ولایت محترم مقام کوي او معاونت یې د کرنې ریاست کوي. په دې کې د ننګرهار 2 ولسوالۍ او د ښار ناحیه ګانې او دغه غنم راغلي د دې دپاره دي چې بې روزګاره خلک په روزګار باندې شي او د دې په مقابل کې ولسونو ته خدمت عرضه شي.
د جلال آباد ښاروال مولوي مؤمن حمید وایي چې د دې پروسې د شفافیت په موخه یې په ټولو سیمو کې ځایي مخور ګمارلي چې له چارو څارنه وکړي.
اندازه سیمو ښاروالۍ ته راکړ شوې ننګرهار داخل ښاروالۍ ته هغه 100 تنه دي. په دې 100 تنه کې موږ داسې کوو چې په ولایت کې داخل هغه د کار په بدل کې مزدوران ته غنم ورکوو، ولایت کې داخل کار په کوو او داسې په دانو ناحیو کې موږ هغه د کار ځایونه ګورو چې په کوم ځای کې کار ته ضرورت شته هغه ته موږ غریب کار خلک په کار باندې اچوو. هغه کوم ګروپ چې ده 15 ورځې به کار کوي، بیا به دا ګروپ بزیږي، بیا به نور بل ګروپ به بیا 15 ورځې کار کوي. په دې کې به ډیر خلک په کار کې راشي.
هغه بې روزګاره کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې پروسه کې شامل شوي خوښ دي او د دوام غوښتنه یې کوي. 2 تنه یې وایي
زما نوم ماشو، غواړم چې دغه پروژه چې اوس روانه ده د کار په بدل کې چې غنم ورکوي، موږ غواړو چې دا غنم د طولانی شي، دا یو میاشت یا 2 میاشت د کال کلونو دپاره دا غریبو خلکو دپاره کار پیدا شي، زمینه برابره شي.
کار به دا کې موږ دا کار کوو، موږ خپلې غریبۍ په احساس کوو. کار موږ ته هم ګټه رسوي، هم غنم راکوي، موږ په دې باندې ډېره خوشحاله.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته که څه هم یو شمېر نړیوالو موسسو په افغانستان کې د بشري مرستو لړۍ پیل کړي، خو لا هم ګڼې افغان کورنۍ شکایت کوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا د خیبر په باړه کې د اوګدې مودې تر نه امنه وروسته د روغتیا ځینی مرکزونه پرانستل شوی چې پکې تر ټولو لوی اسپیټال د ډوګرا په نوم یادېږي. د باړې ولسوای چې په دې روغتون کې له سهولتونو نه محروم دي او خپل ناروغان پېښور ته پوړلو مجبور کیږي. دغه خلک په دې روغتون کې د سهولتونو او د دې اسپیټال د درجې د لوړولو غوښتنه کوي. بل خو د خیبر د روغتیا څنګه چارواکي وای چې دوی کوشش کوي په دغه اسپیټال کې بدلون راولي. نور تفصیل له خیبره د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر په باړه کې خوښه لس کاله پس د ډوګره روختون پرانستل شوی، خو لسی وګړي وای هلته تر اوسه سهولتونه نشته او اکسری ماشین، لیبارټری، حفاظتي ټیکو پروګرام، ایمرجنسی او لیبر روم شوبونه نه دي مطمئن. د باړې ملک دین خیلو هاشم خان اپریدی مشال ریډیو ته وای
کزنې د هارت اټیک ولوي یا د ګردو مریض وي یا بل کوم سیریس بیماری دو دا د پېښور د غوغټو هسپتالونو له روړي ول تک بل د مونږ د 1947 نردلې چې کم دغه هسپتال دی تر اوسه پرې مغه ټایپ ډی دی په کور دو چې دا ټایپ سی شوی وي یا غټ هسپتال ته جوړ شوی وي ځکه چې په فټه کې خواسم نور هسپتالونه نشته. په د خبرې ایجنسی کې مونږ د سیټل سره د پېښور سره نږدې یو، خو مونږ لا هیڅ قسم دغه سهولت مونږ نه دی لیدلی چې مونږ د کوز غټه بیماری روغلی وي یا سیریس بیماری روغلی وي او مونږ لا سهولت په دا ډوګره کې مهیا شوی یو.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر عالمگیر خان وایي چې دا مهال ډوګره روغتون کې د ناروغانو په څانګه یا او پی ډی کې زیات نه زیات کسان ډاکټران ګوري او شمیره یې زیاته شوې او دوی هڅه کوي چې دا روغتون ټایپ ډی نه ټایپ سی ته واړوي، نو بیا به په کې سهولتونه نور هم زیات شي.
په دې کې زوایم هم چې اوس موږ منتلی او پی ډی کم از کم زمونږ 13,000-14,000 پر زمونږ منتلی او پی ډی رسیدلی دی. پریارټی چې زما ایمرجنسی لیبر روم والا چې دا 24 اور وي او دا ایمرجنسی زه دا نور چې کوم عام روټین والا خبرې دا به کېږي چې خلکو ته زیاده شي لږ امپروو کړه. نو ما پاکې رینیویشن هم وکړو، پاکې ما ایوننګ د پارا مارننګ کو ای سی جی مشین وو د ایوننګ د پارا د ای سی جی مشین وار کو چلی ایوننګ نایټ کې به هم ای سی جی الته خلکو ته کېږي او زما پہ فوکس تھائے اور دا ٹول مشرانوں پہ فوکس تھائے چدا اسپتال اپ گریڈ شی.
په باړه کې په تیر یو لسیزه کې د بدامنې په وخت د نورو سرکاري دارو ترڅنګ د صحت مرکزونه هم وران شوي وو او په زرګونه خلکو ترې کډې کډې وي، خو په 2014 کې هلته د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسېدلي او کډوال ورستانه شوي او حکومتي چارواکي وایي چې اوس پکې امن بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
پښتو د هندي آریایي ژبو د کورنۍ یوه ژبه ده چې له ارکامو سره سم د شاوخوا 6 میلیونو خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان له رسمي ژبو یوه ده، خو په پاکستان کې لا هم د دفتر هغه نه ده. احمدشاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
اریک شبه دی هغو آریایانو چی به شما ایراتون شیل و گرد جبه و دی گرد جوند که ولیکی کلا چی در حقیز این راو خودی دلو به شمال که خوارش ول ورو ورو دی دوی دی جبن الحجی جوری شوی او دال حجی ورو ورو پر جبه و وقتلی ویدی او ویستایی جبه لرغونی شدی دی که پده منطقه که سرودون درلو دلو دی سرودونو که مخی لدی که لیک رامنز تشی دی جوانانو لپار درسون ورطول که دلو دوی تا دی جوان لارچاری خودل که دلی
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا درې نیم زره کاله وړاندې له اریک څخه بیل سو نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګردودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅی ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی د لهجو ګڼوالی زه فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګردودونو کې قید ده هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګردودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه وڼېڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1428 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو شته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهانو په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګردودونو باندې ګډیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل سوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوری دا شراغلی دا چه دا سلطان محمود غزنوی پا وقتو که ابو الحسن میوندی چه دا سلطان وزیر و اغتا وزیفه ورکا ورسوله چه دا پشتو دا پار الیف با جوڑه که ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي، او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي، او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 9019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولاګ له سرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي، او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل شوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونې خبري، او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي، نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی، او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوي چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي، او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس راژوندی شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي، چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري، چې 18.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخو د بیلابیل سرچینو او څېړون لمخي د افغانستان لا اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه چې باندې 50% پښتانه دي، او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبه حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6.5 کروڑ اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه به پاڼي، رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کومو ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارودو او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې، نو دا شان پښتو هم دې سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د امینشل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي، نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کېږي، او هغې کې د کلتور او شناخت عمل هم په مخکیزي، تشخص عمل هم په مخکیزي، او د واک او د سیاست عمل هم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او دا قامي ژبه ده، خو دلته ورته علاقایي ژبه وي، او دا ریاستي طور باندې په مخکې بوتلې کېږي. نو ریاست د مورنو ژبو یا د بېلابېلو ژبو قامي ژبو د ختمولو عمل په مخکې بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې سره مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخوا محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیله مند ښکاري او وایي چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو څلوېښتو کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسې د کتابو د لیکلو د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په آخري څلوېښتو کالو کې. یعنی یو داسې خیزه وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا دې ځان برابر کړی دی. زه په خپله د پښتو د فنا لپاره هېڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي خصوصا د آخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو دپاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره اشنا سول.
د اتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیاته ویل کیږي چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 1510 او په هند کې بیا 445 ژبې ویل کیږي.